سلام و وقت مبخیر در افغانستان پا وقت سهر شبک و جوشی تا سرازده رادیو تا واقعی است مخی درده چی در پرانه مطالب تلر شو خبرونه در خوره و کرنه نریوال سازمان FAO افغانستان و سنوری و دون سره در جاپان در نیجه دولس میلیون دلار مرسی خبر برکوی در ملگر ملتونو دی ارمانده داری پرون پر خپلا وی پانه دی و بین پر خپراول سر ویلی دی چی در جاپان در یولس اشاره 9 میلیون دلار مرسی و برخبا پا افغانستان که در کروندگرو در ملتر لپر زنگری شی در FAO در بین لمخی در مرسی با حقو بزگران تا زنگری شی چی در قلمی بدلون و زیانون از پاکستان هغه افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې تر 28مې نېټې له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پرنۍ ښارونو څخه ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ یا UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اقدام به د افغانانو کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو په تیره په اسلام آباد کې د بیا استاد افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړي دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پرختیا موافقه کړې ده. ایران د ایران ټایمز ورځپاڼې پرون د مرکزی بانک د ویلمې په اساس راپور ورکړ چې دا موافقه د روسیې په اکتاتوربورګ ښار کې د سایبري امنیت د خوندي غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر هیوادونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالي مسول سازو سره د همکارۍ د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لار چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایانده وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونو ته حاملوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاندې انا کیلي دا څرګندونې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا سات په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګ کړي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. ورسره خبرم دا چې جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلو جنې د څلې مخته وشول. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه د هویت تر اوسه نه ده پلم. دوی هم دا ویلي چې د برید علت تر اوسه نه دی خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي هستئ. د امریکا نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې تقریبا 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کې د لشي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب دا ټول غاړي په شاک بالونه وشلو.
او خوست کې د نریران ست مثبت په خو ساتیدل
که سونه میګ په خو سولیت کې لرو ولی نه مخ کې کام او وسه زوت شو دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي خدماتو چتر هیلت کلستر وای د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې تکم 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوه. د ټولنې پیور راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتي خدماتو ته زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پمړ اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه په یو دیرشو کې درې سوه شل روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 20، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر اوو پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړای دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهندون استاد دوست محمد احمدزای په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایی حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور چزیات پر راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. خغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې لمراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان تویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکی باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیه د جګپور ډیپلوماټانو ترمنس د تیرونی غونډه تبه. ډونالد ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسم لپاره مسکو ته لرنه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو. زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلنسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په وینا کې ولسمشر زلنسکی د قانونو تړون ته اشاره وکړه. ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تا تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلنسکی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي وکړي چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړي. ټرمپ زلنسکی یو دیکتاتور بل او خبرداري ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلنسکی د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 28مه د سوروپي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړي دي. هغه د جرمني، پولند، سیډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلنسکی زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکران او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلنسکی ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژي پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلان دوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو خبرګونونه راپارول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
تلواسونه بدلول او راوډول سي نه شاید زموږ د درس زلتور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي کوشش وکړي د څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګیز د کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي ته تلليو او لدې یونیفورم سره عادت شویو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزي زړه توري کړي.
پننګرهار کې یو خوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل
چې په یو کوم کې هغه په دغه جامو ته ودرېږي او هغه په درته ورته نو آیا هغه په منفي هغه جوړ د شاکران په تېرو باندې چې لوی یې موږ غاښ جامو باندې انتخاب وکړو چې هغه مثبت هغه لوګې نه منفي هغه ده. موږ د دې چې کله پریکړه کېږي باید خوونکو د زده کوونکو نظریات واغستل شي، خوونکو له پوښتنې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړای دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې لایحه کراوالی تایید کړای. د دې لایحه لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحه په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحه سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځي او زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحه موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړی کول، د بې وزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول خودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنگ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسولیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خوونکو ته هم لازمی کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او خوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او خوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي، وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوروسته لومړی انجونې لشپګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. امریکا د بارنوی چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پښتنې لاندې راوستي ویل دي چې د پدغیواد کې د ترګرو ډلو فعالیت ته زمينه برابره کړې ده. مارک روبیو کناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریچ سره پرون په وی څنګه مرکه کوي لیکل چې حکومت تیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمينه برابرې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له دایش د خراسان څنګه د زپلو ایداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یو ځانګړي مرکه کې چې د پنځمې په ورځ د فبروري په شلمه خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده.
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابر وي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خو خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لړ پولي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو ترګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامي امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پوری کسان وزل سوی دی. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر روانه فبروري میاست کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په تیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي، چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړی دي.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولینګ وکړ خو د بیټینګ په لمړۍ شلو ورونو کې خونه زلیده. په دې اړه نور تفصیل پر راپورک.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 100 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټیډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې درې نورو لوبغاړو هم نیمه سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 200 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د دې لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره ده، پانا چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپوهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ یا توبرکلوز 28 مثبت پیښې ثبت شوې دي او ناروغان تر درملنې لاندې نیول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د خوست روغتيایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنځ د ناروغۍ د مثبت واقعیتو شمیر لوړ شوی، خو لامل د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتيایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د نری رنځ 118 مثبت واقع تشخیص کړي او ناروغان ته درمننې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې پر ارتباط لګ پوه شوي دي. ارسي او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام او وسه زیات شوي دي، خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه. خو ټیبي شته، مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص وته دی شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په ورستۍ کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګ د نادر شاکوټ موساخیلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي. د نری رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنسپاټ باندې کوو، سیرپ سپوټم معاینه کوو، نو په یوه ورځ کې درې ټریپ ورکوو، دولس مریضان خلاصوو، دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکوو، ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه باندې بیا بلوډ فشار پرسي او بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نری رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلی او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه یې هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله وویل
مو یو عدد و زړه بډایلو دغه واج مندزه مخته یګیزه مال سخته وټوخیده، یو څه مو لږ مثال سره په والی خو خیر استنه ما خایا و بل داسی او هغه دا چې مونږ خلک زونو بازار کې بلاد نه وی چې څګر شي په کنا او ډاکټر ته خامہ خاوتی په بازار کې ترون چې دا هغه کړل چې ما ساده بولته دی ویته اله چې توسه ټی بي سنټر ته زون ورته وای چې په واپی کیندول ته ان شاء الله زه خو چر ولا يم دای چې قسم چې شي نګړتیا و راشتانه چې خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړي.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کاج دا اصلا په درې ډول ده، یو واکسینیشن دی چې بد پالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي، نه خدا د چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي، بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض باید خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دپوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکې باید مریض سره کام شي، او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملی ګرامه اینچ پر کې جی مونږ اطفال ته ورکو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساری او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې، یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي خو کولای شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
ورزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې تاریخي سیمې د باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو پر غول سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیاتي پر راپور کې
دا سیمی د تیرو څولو سیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلی دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د ورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د ورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرندا یو تاریخي ابیده چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسې ویجرسه ویجه او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم وس مال میږي کوم نشه نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمال مال میږي ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 نه دی ابیده ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د ورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه واځي به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یو چیز مړ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مشته څوک را ژوندې کی د خوجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولیا ته شي ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ش تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځای نو چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځینچ برته ورغول
بلخوا بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړې
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د ورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي